تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره جرګه شي. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو وروسته یې سفر لغوه شو. بیا څرګنده شوه چې د ملګرو ملتونو لخوا امیر خان متقی ته چې د بندیزونو په لیست کې دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 2 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 28 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره جرمنی لخوا نه ترسره شي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو له لارې ترسره کړي دي. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 321 تنه مړه شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. مشال رادیو تازه د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمېر له 300 اوښتی دی. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو په راایستلو او په نهو زیانمنو ولسوالیو کې د مرستو په عملیاتو بوخت دي. دغې ادارې ویلي چې ډېره مرګ ژوبله د خیبر پښتونخوا په غرنیو سیمو کې اوښتي او هلته د مړو شمېر 300 تنه ښودل شوی چې په مړیو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبې په ورځ واشنگټن ته ځي. ولادیمیر زلینسکي نن ویلي که هر څه ښه سم په مخ ولاړ شي، له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي پرون جمعه په الاسکا کې پای ته ورسېد. ټرمپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو، خو پرمختګ په غونډه کې و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري دی بند کړل.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیات شوي چې جرمني ته د تک پته مدي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لیدر بد حالت سره مخ یو. سهل مل مستون وضو ټول اورس په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مل مستون تستنی.
د ترامپ او پوتین تر ملاقات وروسته د اوکران ولسمشر هم اعلان کړی چې واشنگټن ته روانېږي. په یوه مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، امو پر سند، مورغاو پر سند، هلمند پر سند، دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې سندین سندین بندوبست موږ کولی شو چې جوړې کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه استاد سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د خزو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د رستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپورونه بې بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړې چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15مه واکته د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لزګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبرو اترو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ دوی ته حقوق نو ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي چې پر افغان مېرمنو سخت محدودیتونه لپامه وګرځول شي، دا په دې معنی ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به په هر ځای کې د ښځو حقونه لږ وخت سره مخ کیدای شي. نو موړي ویلي پر افغان ښځو دونو لګول شوی بندیزونه لنمحاله نه دی او د خلکو د ورځنی ژوند یو برخه ګرځیدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لری کړل شي. نو موړي ویلي په دې شرایطو کې هم لګ تر لګا څلويخ سلنه مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده او د هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړې چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او نجونی له تیرو څلورو کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15مه خپور شوی ویلي، افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعاله حسینه عرفي:
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له
افغان مېرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدلو او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډیره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښت خبره کړې، خو په کور دننه یې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بل ورته د خځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه مېرمنې دي چې تر ډېره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغو مېرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه مېرمنې نیولي او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او که چارې ځنډیږي باید له کوربه پاکستان وغواړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سمدستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستیو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د خوځو د حقونو یو افغانه فعاله چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د ده په ګډون یې ډېر
خوراک لپاره هیڅ نه و، نیول شوی ډیر کسان تورخم ته انتقال کړل او ډیپورت شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپل د پولیسو له بنده څه ډول راخوش شوی، خو ویل چې اوس مهال په پیښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبری شړلو لګواخ سره مخ ده. د خځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې او جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون ته اوسي ګوایي ویر لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه مېرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وځو، ټوله ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډېره ویره دوباره مېلمستون ته ستنېدو. د بدمرغه پولیسو ډېر هغه کسان چې د جرمني کې سونه یې لرل ونیول او افغانستان ته یې واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې داوه ثبت کړي او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 د شتنه نوري افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکې کې بیا ته واته ولیک ډول شي. نږدې وونه وړاندې هم په پاکستان کې میش یو شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي ویلي چې پاکستانی پولیسو لدې مېلمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هجی کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته د خځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې لدې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت
اوریدونکو را سره اوسې وړاندې به درته د افغانستان راپور نو ولرو. د غراز په خیبر پختونخوا او سوات سیمو کې له خنړیو سیلابونو خبر شي، خو اوس ورزودی ته چې د ډونالد ټرمپ او د ولادیمیر پوتین تر بیګنی ملاقات وروسته اوس د اوکراین ولسمشر هم اعلان کړی چې دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. د دې خبر تفصیل له سلطان محمد سرور ناور.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لغونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبه په ورځ وویل چې که هر څه سم په مخ ولاړ شي، له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي، د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل، سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي، خو شاید یوه مسئله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي، څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغېزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په هکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
اوریدونکو سم ورزو، پاکستان ته په خیبر پختونخوا په تیره بیا غرنیو سیمو کې او د غراس په سواد دره کې خونړیو سیلابونو خلکو ته دروند زیان اړولی دی. د مړو شمیر له 330 نه اوښتی. ورزو د مشال رادیو خبریال ته چې دا راپور پرې استولی.
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 322 تنان مړ شوي، چې پکې د ټول نزیات بونیر کې 242، پشنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سوات کې 6 او دغه رنګا پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړ دي. دې ترڅنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سوات سیمه هم شامل ده، چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سوات په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شوي ودان او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محلې جواد احمد چې انجینیر دی او کور یې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څښاک لوی مسلې دي.
کورونه د خلکو ډک ولاړ دي، د خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي وته. دلته چونکې تاسو ته پته ده د خبره غریب انان کسان دي، پکې د اغو اکثر انکم به د دې خپل کاروبار نو کاروبار نه ختم شو او کور کې چې څه راشن هغه خراب شوی دی. مونږ مزدوران ګورو چونکې هغه ملایوي نو دا افات پټول باندې پجام راغله ده، نو لدن لیمټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عارف خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبو وهلي چيني، ورجه، اوړه، غوړی او نور شیان راوباسي، وایي چې دکان یې د خړنه ډېر لري ده، خو بیا هم سوپر سٹور ته اوبا ورغلي او په مکمل توګه تباه شوه.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لک ګروپ مال خو زما د مخې سیلاب وړې ده، اوبو وړې، دا غینه پس دا څومره سامان چې ده تباه او برباد شوه ده. پدې کې زموږ ډېر تباه شوې دي، غوړي تباه شوې دي، وریجې تباه شوې دي، څه تقریبا د یو کلو په موږ له نقصان را کړی دی سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلۍ وزیر په ځلکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دغه اړه مشال لري وویل چې زیانونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزي حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت بم کوي، صوبائی بم کوي، زمنګ شتمن خلکو ته اپیل کوم چې څومره د ستاد طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره مونږ کوم کو.
دا وخت د سیلابونو لوجې د ضلع سوات په بیلابیل سیمو کې د بجلی نظام خراب شوه، ډیرو سیمو کې ګیس هم بند شوه او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطې هم ختمي شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سم دې ترازو چې یو شمیر افغانان وایي چې دوی له غوګیو یا ایرفون کار اخلي، خو په استفاده یو یادا چې څنګه استفاده کړي ډیر نه پوهیږي. د غوګونو یو شمیر متخصصان بیا وایي چې کله غوګیو ډیره او داسې بدریغ استفاده وشي، د غوګونو د اوریدو سیستم ته زیان اړوي. په مکلی په دې اړه د راپور ته چې له هغو ځوانانو سره پکې خبرې شوي چې غوګی ډیره کاروي،
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایتفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلاون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اوار دی چه دورزی 2 ساعت پا پل لپسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده اکری. دی وی لکه بوشبک میاشتو رهی سیده کار کوی. دی چې شل کلن دی او فرانسه کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي.
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ایډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکړم.
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له دریو کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي او عامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چوم، د ډیډورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، هغه په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکی 28 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له یو کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې درې څلور ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
څکه کور کوم یا د باندې وم، په ایرفونز کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره اوري استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره له ګرځندې ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیری کارکوونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. لرې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوشه
اوریدل او د غوګونو اساسی جوړښتونه سیان من د غوګ عصب هم تخریبولای شي، د غوګ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبیعي افرازات او دراوتلو مخه نیسي، یا د غوګ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي،
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږی یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي، یعنی دا چې غوږی باید په پله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري پر ویب پاڼه سربیره زمونږه د ورځې راپورونه خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. د فیسبوک آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز ورتللی سي زمونږه ټویټر پاڼه ته یا ایکس پاڼه ته او په واتس اپ چینل کې هم خبرونه ترلاسه کولای شي. اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یوه ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته، دا طول اغا منابع دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکارا او المر او باد دا دری شاندی چه در آجل کده ایسه چه در دی منابع نه انرژی تلاسه کو. نو د اوبو خداسې معلومات تاسو ته شته چې پلا باید سروی وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړېږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 15 کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدای دي د دبور اسکارا افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی او الته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان شیرازي کابل ته، مثلا د ازبکستان شیرازي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو شیرازي لینونه شته دي، د اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاد جوړ کړي دي، اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک پیچدا کارو کې نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو نژدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځایه دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. الان چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی هیواد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورئ، د پامیر، د بدخشان، د پامیر واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی، او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسه د لمریز برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ، مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغال او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي. په همدغسې یو حالت کې بیا مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه کېږي بې له دې چې کومه سروې وسي. دا څومره تطابق لري مخکې له دې چې سروې سوي وي؟ مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې تړون امضا کېږي،
سروې خو 3-15 کاله وخت نه نیسي، ژر کېږي سروې. منطقه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل دری تر 15 کال پوری دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي.
نادن صاحب، دغه د برق موضوع کې کله زه راته هم چې ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې کېده، هلته وویل شول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همداسې دلته تخنیکی په لور ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کې دایسي د برېښنا په برخه کې په پښو درېږي او ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا صادره کړي.
بله بله، په دې چې موږ خواص خو په کافي اندازه اوبلرو، دا اوس هم چې وشکلیم دی بیا موږ اوبلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی، هلته ما لیدلی ده چې یو سیند باندې دولس بند برق دوی ترکړیو چې ډیزاینګرو جوړ کړي، چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی، په یو کې 1200 میګاوات بار غورځول، په دوهم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای، یعنی 2000 میګاوات دوه بنده برخه. الان چې په افغانستان کې د کونړ پر سیند، د امو پر سیند، د مرغاو پر سیند، د هلمند پر سیند، په نورو سیندونو کې په افغانستان پنجشیر پر سیند باندې، یو د سالنګ پر سیند باندې، د لوګر پر سیند باندې، دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړولی شو، چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړ کړو. دا اوبه بې ضرر ترین انرژي چې تولیدی کې د اوبه ده، او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاره روس موږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت. هر څه چې قیمت یې وخت بیا ارزان ده، موږ ولې دغه برق صادر نه کړو؟ دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو، برق صادر کو، ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو. دا موږ ته ود موږ په ګټه ده تر دې چې موږ سکاره صادر کو.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې، په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه، کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل، هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل، او هغه پانګونه به نه کېدله، بندونه به نه جوړېدل. سره له دې چې له پخوا نه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي.
افغانستان یو غرنی هیواد دی، ممکن 15% یا 40% مونږ زراعتي مځکه ولرو، نور خارونه دي، وغرونه دي. نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده، هم د هیوادونو په ګټه ده چې موږ د موږ اوبه خواته ځي. بل دا چې غیر دی، یو د ایران شه، د هلمند رود په سر باندې موږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره موږ تا تعود نه لرو او نام کم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو. ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ سره مو خبرې وکړي.